د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنبی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې لرو او له دې به مو هم خبر کړو چې نن د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یو بریده ممکن هواره شي. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د داعش پر خلاف هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړې. د نړۍ مشرانو په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نشټې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا ولی بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې له دوړو لوریو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب سوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریزې وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قمندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوف نه پرون ویل چې موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حملې هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان او توله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوي.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسونو غوښتنه یې وکړه چې چین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي، هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر مهاله پورې ګڼ شمېر داعشیان کوجل شوي دي.
بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تیره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره لږ 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه دوه قومندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهانه غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. دغه عملیات پولیسو کړي دي. علي رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمني په مونشن ښار کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریه د ملاتړ په ډله کې تر لاسو زیاتې هیوادونه ویل چې په سوریه کې به دغه اوربند په یو اونۍ کې عملي شي. خو جان کيري ویل دغه اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې عملي کیږي.
وی هاف اګریډ to implement a nationwide cessation
دا وی موږ په ملي کچا د شخړو د درولو لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به پیلېږي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې تر لاسه یې کړي. دا په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهه پرته پر نورو ټولو لوريو تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسي وي چې په فوري ډول به په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د منشن په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د روسي د صدر اعظم مرستيال ديمتري راګوزين د عراق پلازمينه بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نوري پوزیم راستي وړاندیز کړی دی. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشرکې وي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکزې وي. دغه سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ له ګڼو منابعو نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، هغه که نړیوال ائتلاف یا هم له ائتلاف د باندې نور اړخونه. د هغه ائتلاف یادوي چې امریکا یې مشرک وي او د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د عراق مرسته کوي. روسیې د عراق د تیلو پر سکتور د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده او تیر کال یې له عراق، ایران او سوریې سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د موافقې له مخې د داعش پر ضد د مبارزې په هدف په بغداد کې د قومندې یو مرکز جوړ کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپین ماڼۍ وایي جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه او هدف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. په اوکراین کې د اقتصاد وزیر ایواراس ابرو ماو فوکیوس چې زیات درناوی کېده، تېره اونۍ په حکومت کې د اداري فساد موضوع ته ګوتې ونیوله او استعفا یې وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان نه امنی په اړه هم خبري وکړي او دغلته د تاوتریخوالي پر دوام اندیښنه څرګنده کړه. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یو پوړ کې اور ولګید. دغه اور چې نن سهار وختي بل سوی و تر بلیدو دوه ساعته وروسته ووژل سو. د اور وژنې مامورین وایي چې د موزیم د یوه منزل 200 متره مربع ساحه او یوه کوچنۍ کوټه سوځېدلې، خو نورو آثارو ته زیان نه دی رسېدلی. د اور د لګیدو د علت او اوښتې زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي. د پراګ په دغه موزیم کې د بیا رغونې کارونه روان دي او دوه کاله وروسته به بشپړ سي. دغه موزیم څه باندې 130 کاله پخوا جوړ شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د سی آی ای د مشر څرګندونې په افغانستان کې د داعش په اړه لرو. بیا به واوري چې پاکستان غواړي د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره مرسته وکړي او افغان زده کوونکو ته بورسونه ورکړي.
افغان زده کوونکو ته چې کوم بورسونه دي، د دې په بنیاد باندې بیا غدنا باوري بد اعتمادي لري کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د هغه جنګي ساحه ده او د ترسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تللی.
وحید الله توحیدی د بغلان په برخه کې د برښنا ستونزې ته اشاره کوي، خو په ورته وخت کې ژمنه کوي چې له تاجکستان به کابل ته د انتقالیدونکو برښنا ستونزې نن هوار شي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشروي داعش ډلې په ټول افغانستان کې رښتې څرګلولې دي. په داسې حال کې چې امریکا په دې ورستیو کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې پر عملیاتو خورا ډیر تمرکز کړی، د سی آی ای مشروي د دې ډلې او القاعده شبکې د ځپلو لپاره باید د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو پر اکړه ورکړه کې زیاتوالی راشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاجواک خبری اژانس د راپور له مخې د سی آی ای مشر جان برنن د امریکا کانګرس ته ویلي چې داعش د طالبانو د ځینو عناصرو په استخدامولو سره اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. برنن پر روانه ونې کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي دي چې داعش وکولای شوای د طالبانو هغه وسلوال چې له دوی څخه ناراضه شوي و خپل لیکو ته جذب کړي. د سی آی ای مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و د سنا په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بیلابیلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعال و په رقیبانو بدل شوي دي. د پښواک راپور زیاتوي چې د سی آی ای مشر همدارس د القاعده شبکې پر بیا فعالیدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې قبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې بیا فعال شوې ده او ځکه خو په کار ده چې په دې برخه کې استخباراتي معلومات راټول او له افغانستان او پاکستان سره ګډ کار وشي. د افغانستان پوځي چارواکي د منی چې داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د وسلوال څوک مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو داونه هم وکړه چې افغان ځواکونه دا توان لري چې داعش ډلې ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
ما اظهار نظرات ای استخبارات ایالات متحده آمریکا را که داعش در افغانستان ریشه دوانده بر علاوه که ایره تایید میکنم و گفتن میتونم که در چندین ولایت گروپای از داعش در ولایت هلمند و ولایت شرقی کشور ما و بعضی ولایت شمال شرقی اینا با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان درگیر بودن و هم با جانب طالبان در دو استقامت اینا نه تنها که ریشه دوانده عملا فعالیت های بسیار خصمانه را داشته و به قتل عام ها و اذیت و آزار و وحشت و پراگندگی در بین مردم اینا فعالیت های بسیار گسترده را انجام دادن، اما تا هنوز نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما در مقابل اینا قوی تر عمل کردن و تلفات بسیار سنگینه در استقامت شرقی کشور ما بر زنا وارد کرده.
د سی آی مشر جان برنان د افغانانو ستاینه وکړه او ویل چې ډیر کلک او به حوصله خلک دي. برنان وویل زرګونو افغانانو خپل ځانونه د افغانستان د خیراتلونکو لپاره قربان کړي دي او زیاته کړه چې امریکا غواړي د افغانستان له خلکو د حقوق امنیتی او استخباراتي ادارو پاوت او نورو دولتي ادارو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. ښاغلی برنان همدارز وویل چې افغانان له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او ځکه خو نوموړي له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د بهرنیو مرستو پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله باید په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزو ته د حل لارو د موندلو خبره یقیني کړي.
د احمد تکل پور راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره په کار ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن په استخباراتي برخو کې اړیکې پراخ کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې له مهمو شریکانو څخه دی. مارک ټونر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې داسې شرایط باید برابر شي چې د پاکستان له خاورې ترورستان استفاده ونه کړي. د مارک ټونر د خبرو جزئیات د فرشتي جلال زی پور راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارټونر پرون وویل چې له تروریزم او افراطي ډلو سره مبارزه د امریکا او پاکستان د امنیت په ګټه ده او حتی په ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات له ټینګښت سره مرسته کولای شي. ټونر وویل چې حکومت به له کانګرس سره په ګډه کار کوي څو په نړۍ کې د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د امنیت په برخه کې مرستې جاري وساتي. د باور څرګند کړ چې د امریکا له متحدانو سره د ګډو امنیتی مسئلو حل د متحدو ایالاتو د بهرنی پالیسی له اهدافو سره اړخ لګوي. د بهرنی چارو د وزارت دی ویاند د وی پښتنې په جواب کې پرنو ویل چې پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې تروریزم ځپلی دی. مارټونر وویل موږ باور لرو چې د تروریستي شبکو په لمنځوړلو کې له پاکستان ملاتړ زموږ د ملي امنیت لپاره سموږ ګټو ته حیاتی اهمیت لري او موږ باور لرو چې پاکستان په سیمه کې سموږ له داسې مهمو شریکانو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین کې مرسته کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په رهبرۍ د بیا مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو خبرو هرکلای وکړ. دا خبرې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې شوی چې هدف یې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د وې نقشه یا اجنډا جوړول دي. د دې لړۍ راتلونکي غونډه د فبروري په 28مه په کابل کې کیږي. مارک ټونر پرنو ویل چې پاکستان خپل خاوره کې د تروریستي شبکو پر ضد ګڼ شمیر پوځي عملیات کړی دي. موږ باور لرو چې د دې شبکو له منځه وړل زموږ د ملي امنیت له ګټو سره اړخ لګوي او د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم کار دی. مارک ټونر همدارس په امریکایي ورځپاڼو کې دا خبر شوی خبر نه دی تایید کړی چې وای امریکا به د پاکستان پر حکومت لښترژه اته F-14 جنگي الوتکې خرڅ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند حتی پر پاکستان د وسلو د خرڅولو یا په دې اړه د بحثونو په اړه له څرګندونو ډډه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې مهم شریک دی. بل لور ته خبر لرو چې پاکستان له افغانستان سره مرسته کوي. پاکستان درې زره افغانانو ته بورسونه ورکوي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره په تعلیمي، روغتیایي او یو شمېر نورو برخو کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کوي. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان اور.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې د 500 میلیون ډالرو معادل مرسته کوي. د پاکستان د پلان او پراختیا چارو وزیر پروفیسر احسان اقبال د پنج شنبه په ورځ یو افغان پلاوی ته وویل چې حکومت یې د افغانستان لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا، زده کړې او زیربنا پروژې پیلوي. د وویل پاکستان په خپلو بیلابیلو پوهنتونونو کې تر 3000 زیات بورسونه افغانانو ته ورکوي او 100 افغان محصلان به د لاهور په منیجمنت ساینس یا اداري علومو او نورو پوهنځیو کې ومني. شاغل اقبال دا اعلان یو افغان پلاوی ته وکړ چې پاکستان ته سفر کړی دی. پاکستانی وزیر همداراز وویل چې د دغه هیواد صدر اعظم محمد نواز شریف په افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو په اړه څرګند نظر لري. د همداراز وویل چې د افغانستان او پاکستان برخلیک ګډ دی او باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول د څلور اړخیزو غونډو له پیلېدو وروسته په نسبي ډول ښه شوې دي. پاکستان په دې موده کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د دوو څلور اړخیزو غونډو کوربه شو. په پیښور کې میشت خبریال او د چارو کتونکی طاهر خان افغان محصلانو ته د بورسونو ورکړه او په افغانستان کې د تعلیم او روغتیا له برخو سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پاکستان د مرستې اعلان د دو هیوادونو د اړیکو د شکیدو لپاره مهم ګام وباله ویل.
د پاکستان لخوا چې کوم د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي، بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول په کار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو غو تعلقات هم پکې دي شي، هغه نه باوري، بد اعتمادي لري کولو کې ډېر زیات مهم رول لوبول شي.
د پاکستان د پلان او پرمختیا چارو وزیر پروفیسر اقبال د افغانستان او پاکستان د استادانو، پوهانو، هنرمندانو، سوداګرو او نورو ترمنځ د پراخې تبادلې او تګ راتګ پر اړتیا تاکید وکړ. د پاکستان د پلان پراختیا چارو او اصلاحاتو وزیر همداراز وویل باید د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی باب پیل شي چې د دوستۍ پر ټولنیزو او اقتصادي اړخونو تمرکز ولري. د وویل دواړه هیوادونه د سلګونو کلونو ګډ تاریخ لري او د افغانستان د سولې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسیږي. دغه پاکستانی وزیر د افغانستان په چارو کې د نه مداخلې ژمنه وکړه. ویل چې که هر هیواد له مصیبت او ستونزې سره مخامخ شي بل ورڅخه نشي خوندي کېدی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د کابل د برق د ستونزې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو، د کرکټ ډګر ته به ورشو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو شیبه مخکې د زیمبابوې تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو ته ماتې ورکړه. زیمبابوې په ټاکلو 500 ورونو کې 214 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان 213 منډې د 500 لوبغاړو په سوځېدو بشپړې کړې. د افغانستان په ټیم کې طارق ستانک خوراشلو به وکړه، د یو سلو شپږ منډي وکړي او تر پای پورې ونه سوسیده. موس پر شو د برق مشکل ته د بغلان په ډنډ شهابودین سیمه کې لوی مودې رئیس د هغې برښنا پایړنګ شوی چې له ازبکستانه کابل ته برق انتقالوي. کابل ته له تاجکستان څخه هم برښنا ورکول کیږي چې له څو ورځو رئیس د تاجکستان د برښنا مزي هم قطع شوی وو. د برښنا ریاست لویان وحید الله توحیدی څخه مې د ازادي راډیو د روان خبرونې تر پیل لږ مخکې د دې سنځو پښتنه وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایای ویجاړ شوی وو، همدارنګه لاینونه په کندوز کې خراب شوي وو او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړی شو او نن د کابل برېښنا په نورمال شکل وصل کیږي. خو د بغلان کې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې دغه برېښنا چې ده دا تر اوسه پورې متاسفانه په هماغه ستونزه لا پاتې ده. د ازبکستان برېښنا او تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه رسیدلی.
تاسو ویل چې د تاجکستان برېښنا بنن ورغه ول سي کوم لاینونه خرابو، د کابل کوم سیمه به د دې برېښنا د ستونزې له هواري وروسته برق پیدا کی؟
د تاجکستان برېښنا خو دوه ورځې مخکې ویجاړه شو، دغه د ازبکستان وروسته موږ د تاجکستان برېښنا درلودله. خو هغه د ماین په وسیله انفجار کې شو او لاینونه په کندوز کې په مرمۍ ویشتل شو. خو چې په دغه دوه ورځو کې سره د چټیات ستونزې وي او هوا هم کنه به جوړ کړی شو. یعنی هغه بیا به هغه کابل په مکمل کابل کې او همدارنګه پروان چې به برخنا و د دې برق نه به استفاده وکړي او تر څنګ کابل هم وکول شي لکه استالور پنځوره زموږ کې ډیر شل 15% برخنا ولري.
د ازبکستان برښنا سي د کابل ډیره برښنا تمویلوي هغه سونه به کله هوار شي.
نو دغه برښنا چې د پروژه کې د کابل سونه هر هواروي تر اوسه پورې موږ د ملي ځواکونو او همدارنګه محلي چارواکو غږ ته منتظر یو. هر شیبه هر ساعت هر ګړی موږ دې سره غږیږو، مګر موږ ته داسې کېږي تاسو باید منتظر شئ تر څو که اوضاع موږ مناسبه کړو، صحه مناسب کړو، تاسو حضور پیدا کړئ او دا مشکل او دا نقیزه رفع کړئ. نو متاسفه نه تر اوسه پورې دغه نقیزه رفع شوې نه ده.
مخکې داسې ویل کېدل چې د واورې او د ورښتونو له امله ستونزه شته، آیا ستونزه همدا ده او کنه امنیتي ستونزه ده؟
موږ لپاره نه، د واورې او د ورښت ستونزه موږ ته نشته. دې لپاره چې زموږ ماشینري ده ځمکه هواره ده، کومه ستونزه نه لرو. ولو چې اسونه واورې وي زموږ ماشینري تلای شي هغه ساحې ته، یعنی هیوي زون نه دی چې خطرناک زون وي. خو فقط فکر کوم د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د امنیت د نشتون والې ساحه همدا اوس هم جنګي ساحه ده او د تر اوسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلای.
تویدي صاحب مننه. د نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي غواش کوي چې په راتلونکو کال کې لمریز کال کې د ولایت مرکز پارون ته غزیدل سړک خیر نشي، نو دوی به مرکزی دولت سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه لسمی د سجرډو خبريال روحل انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په 1314 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ور سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی او کچیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کول پاړه کړیش من عملی نکړي، نو دوی به د مظاهرو ترڅنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
داما کچرته دا خبره کوي چې مونږ کار کوو نو کار کوي او کله کې نو د نورستان خلک نور دیته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي یا لاشي ټول مرکز ته مظاهری وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او غریوان ته لاس واچي.
خلق وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي او په ډیرو ستونزو د یاد ولسوالي خلک پارون ته تګراته کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده او وای چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلې 45 کیلومتر سرک د قیر کولو ژمنه شوی خو دوی پرې داډمن نه دي.
کسه کال په خلک کې دا به د اخره نه زمون خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ځیر کې وځي او بیا د حکومت په سره د یعنی دا غوی سره پریکون اعلانې او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي به وای چې دوی سره د سرک قیر کولو کلک ژمنه شوي او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېر زر پیل شي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وای
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوی ده چې 50 کیلومتر د فواید عامل لارې وختي نورستان ولایت کې چې هغه کار وشي ان شاء الله رحمت ده مشکلات یا کوم د غوښتنې څخه د خلکو یا ولایتي شورا لخوا ووتیږي هغه ته رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنه او ځنګل لرونکو ولایت ته چې د قیر سرک د نشټوالي ترڅنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دی غزیدلې او خلک اوس هم په پخو اوګدي او لستون زده کې لاري وهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا په منځني صف 12 شپږ نیبي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د پوجي چارو یو شمیر کتون کې وای د نوی جنگي فصل په جګړه کې د اتو جنگي الوتکو شاملول ګټور کار دی، خو نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې ټولشمنی عملی کړي. پوځي کارپو زلمی ورتګ ازادي رډو ته وویل نړیواله ټولنه د یو شمېر ملحوظاتو له امله نغواړي چې ژر افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکي حمل کې به 89 ای ډوله جنګي الوتکې جګړې ته داخلې شي. په همدې اړه زموږ همکار قسیم سولمل له زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغو 8 جنګي الوتکو فعالیت به څومره د جګړې په لیکو کې مؤثر تمام شي.
افغانستان نن د داسې یو مشکل سره مخامخ دی چې افغانستان امنیتي قوتونه په شکل باندې چې دا تجهیز وای مجهز وای مجهز نه نه اثر کې چې وشتمه پیړۍ د تاسو ګوري چې د بحرنی دوستان بی پیلوټ له تیارې په اسلام باندې جیپ بمبارد کی موږ خراسان په لاس کې نه لرو یا موږ تشکی تیارې نه لرو په اسلام باندې موږ شکاری یا تجاوزی تیارې نه لرو موږ مدافعوي تیارې نه لرو او بیا هم تر هر څه چې لاس خالي یو څه چې په لاس کې بهتر د افغانستان قوتونه ځکه چې د اقتصاد نگان افغانستان د ډېر لوی مشکل سره مخامخ نه یعنې دومره رکود اقتصاد سره مخامخ نه.
بلې ورته صاحب ستاسو په نظر نړیوالو ځواکونو یا نړیوالې ټولنې ولې تر اوسه پرې چې 15 کاله تقریبا د دوی د حضور تیرېږې په افغانستان کې دوی د برخه ته ډېر پاملرنه ونه کړه او یوازې د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو پر هوایي بریدونو باندې اتکاوس ولا؟
مختلفې لټونه لري. یو خو دا و چې بدبخت نا ترڅو چې اعتماد افغانستان پیدا کوي بهرني دوستانه ته دای مسله و اعتماد ډیر مهم دی. دوه هم دې په خاطر باندې چې بهرنیان په اسلام باندې د خپل اهداف لري خپل ستراتیژي لري خپل ستراتیژي په خاطر باندې دې هغه قدمونه چې پورته کوي ډیر ورو ورو پورته کوي.
نو په داسې شرایطو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت ضرورتونو ته پکتو او دا چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به دوی افغان هوایي ځواکونه په خپل پښو دروي، فکر کوي دا امکانات موجود دي واقعا داسې کار به وسی کنه؟
دا خبره خو موږ د رئیس نه چې بهرنی دوستان افغانستان ته راغلي دي همدا خبره کوي چې موږ به د افغانستان امنیتي قوتونه تجهیزوو قوای هوایي به تجهیزوو. اما دا در تقریبا 14 کاله ووتل چې په افغانستان کې د شتون موجودیت لري او د موږ امنیتي بحثونه په خپلو حالتو په خپلو سترګو باندې وینو. نو موږ امید ته لرو چې د وکولې شي هغه کوم شمنه چې کړی د افغانستان سره تر سره کې او تر ټولو نه مهم موږ افغانانو ته دا ضرورت دی چې هغه خپل مسؤلیت په جنو په اسلام باندې خپل وطن باندې زړه وسوځو.
د پوځي چارو کارپو زلمی وردګو د افغانستان د هوایي پوځ عمومي قمندان د پنشن بي پروسو ویل چې د راتلونکي مریض کال په عمل کې به 89 ډوله الوتکه محاربه ته داخل شي. جنرال عبدالوهاب وردک دا خبره د افغانستان د هوایی پوز د ننداری په غونډه کې وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یار محمد هوتک ل هلمند لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه یې لکه و چې کوم کسان په اداري فساد کې کړی دي هغه ل دندو ګوښه کړی. عبد الله خوګیانی ل کندهار پر استول اسمس کې لیکي پاکستان افغانستان ته د بورسونو په ورکړ کې خپل مقصد او خپل چل لري. اسمت الله افغان ل کندهار لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه یې لکه کوم چې پاوز ته الوتکه واخلي او حتی ځانګړي بودیجه ورته اختصاص کړي. کمال الدین سپان لارغستان ولسوالی څخه لیکي پاکستان د افغانانو سره د سولې عوامن پر اوستلو کې مرستې وکړي، اوس چې د تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې کوي خپل هدف لري. اخلاقی له میوند څخه لیکي له افغانستان سره په مرستې کې پاکستان خپل هدف لري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلي دي ازادي راډیو د هر ساعت په خبرونه کې د اسمسونو او ځانګړی پروګرام خپور کړي. ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ ستر قدرتونو موافقه کړې ده چې په سوریه کې باید په جګړه کې اوربند رامنځته شي او په جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل درکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي 2:30 دي لنډ خبرونه له سالم محمد اصالح څخه
پاکستان په پام کې لري په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تعلیمي روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دغه جګړې په ګومل ولسوالۍ کې سوي دي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزي وسلوال وژل سوي دي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي امریکا پوز وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حمله په بیساري ډول زیات کړي بل خو د ننګرهار چرواکي وای چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل سوی دي د کورونی چارو وزارت وای په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول سوی دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوی چې دغه قومندانان قاری برهان او قاری رحمت الله نمیږي علی رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمنی په منشن شار کې ویل چې د نړۍ لو قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربن موافقه وکړه د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمین بغداد ته په سفر دغه هیواد ته د نوري پوځي مرستې وړاندیز کړی دی د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس راغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یو پوړ کې اور ولګي چرواکي وایي چې د دې اور د لګیدنې او اوښت زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خوري مسولینو وایي چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د خوني مرستیال سیرو سلاف ازادي رډیو ویل چې یو شمیر پانګوالو په دغه صنعتي پارک کې پانګونه کړې او یو شمیر فابریکې جوړ کړې چې ډیری ځوانانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شوې ده د شغلي الف په خبره چې حکومت دغه ولایت صنعتي پارک ته پاملرنه وکړي موږ به وکړای شو چې په یو شمیر مواردو کې افغانستان په خپل ځان بسیا کړو د هلمند ولایت د بوز د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي ک دولتي ادارې ورڅخه د خپل ارتیا وړ فرنیچر واخلي فابریکا به پر خپل بشو ودرېږي دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ویل چې د دې ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان هم په دې ولایت کې نری عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دي له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي د شغلي کارګر په خبره کې په دې ولایت کې واځي د معرف ریاست هم د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي دغه فابریکې په وایدو کې به ډیر والی راشي او په شمال ختیځون کې باغوانان تش پارس کشمشخانی جوړیږي په دغه ولایت کې د مالداري او باغداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دا کشمشخانی په دوه پړ کې جوړیږي چې په یو پړ کې بسته‌بندي کیږي او دوهم پړ د کشمش لپاره ځانګړی کیږي
پارس کشمشخانی نوري هم په قندوز او بغلان ولایتونو کې هغه باغداران ته سیغي انګورو تعداد زیات ده وزن لري او خرڅوي نشي دا کوي چې سپدې کې ذخیره کی او د دې طریق نه دوی هغه په کشمشو تبدیل کی او په هر موسم کې هغه خرڅي بازار کې
شغلی ملاخیل زیاته کړه چې په هر کشمشخانی 15000 امریکایي ډالر لګ شازي د شغلی ملاخیل په خبره دا کشمشخانی په خوندوز او بغلان ولایتونو کې جوړیږي د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني صف د 12 پښین په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به ووري کوم موټر وانان ممکن زیات ټکر وکړي په دې اړه تفصیل درکو خو اوس ونړیواله مسله راخلو د نړۍ پیاوړو هیوادو د جرمني د مونشن په غونډه کې موافقه وکړه چې په سوریه کې د شکیلو لوريو ترمنځ اوربند وشي دوی وویل په کار ده هغه کسان چې په جګړه کې ګیر پاتې دي له هغوی سره بشري مرستې وشي د سوریه په 15 کلنۍ جګړه کې 15 کلنۍ جګړې کې شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوی. لدغه جګړې د تشدیدونکو کسانو لکبله د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته شوی دی. د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د ملاتړ ډلې یو شمیر غړي هوادونو او روسیې له استازو سره له یو ساعته غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې په ټوله سوریه کې په جګړه کې وقفه راوستل د یوې اونۍ کار دی. د ویل چې ټولو برخه اخیستونکو موافقه وکړه چې په جنیو کې ژر تر ژره د سوریه د اوږدمهالې سولې خبرې باید بیرته پیل سي. کری ویل چې دا موقت اوربند په جګړه کې یو وقفه ده، اوربند نه دی.
زه خوشیم نن په مونشن کې موږ په دې باور یو چې موږ په جګړه کې د وقفې د غرض د بشری مرستو رسولو د خبرو په برخه کې پرمختګ وکړ. دا دواړه مسایل او پرمختګ شایي په بشپړ توګه پلیسي وروسته د سوریه د خلکو په ژوند کې د تغییر سبب سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د سوریه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې امریکا او روسیه دواړه به سوریه ته د بشری مرستو رسولو د کاري ګروپ او همداراز د موقتی اوربند رامسته کولو په ترنګوالي د غونډو ګډه مشري کوي. په داسې حال کې چې د میلیونو سوریانو کړاو ته د پایټکې شودلو په مقصد د بشری مرستو رسول مهم دي، د سوریه د ولسمشر بشار اسد او د حکومت د مخالفینو ترمنځ د درېدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره اوربند ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل سوی ده چې دا خبرې باید د فبروري په 15مه پیل سي. د سولې خبرې د رواني میلادي میاشتې فبروري په 3مه نیټه تر پیلېدو مخکې وځنډېدې. دا ځکه چې د اسد پوځ په حلب ایالت کې د روسیې د هوایي بمباری په ملاتړ پرمختګ وکړ او تر نن ورځې پورې دوام کړی. په ژنیو کې د سولې په مذاکراتو کې یو شمېر مسالې اوس هم نه حل سوي پاتې دي، لکه د النصره او اسلامي دولت ډلې په ګډون کومې ډلې باید تروریستي وګڼل سي او د سولې په خبرو کې برخه ورنه کړای سي. روسیه او سوریه وایي چې په حلب کې هغه ډلې چې دوی ورسره په جګړه دي چې ځینې یې د ترکیې، سعودي عربستان او لویدیځ هیوادونو ملاتړ لري تروریستي ډلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د داسې ډلو پر وړاندې به د اسد د پوځ په ملاتړ د روسیې هوایي حملې دوام وکړي.
مخکې تر دې چې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام له اسمت ساروان اورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څرنه شي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګلاس یوازې نیمه تشه خواویني، زیات ټکر کوي. د سیرنوي څوک چې منفي وي د یوې منفي پېښې په وړاندې چټک عکس العمل نشي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پېښو سره تړاو لري. د سیرنه چې په پلاس 1 مجله کې چاپ شوې پر و دیش موټر چلوونکو شوې ده. په دې چرنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او دروشت نور خوندي یا ډاټمن چلوونکي بلل شوې دي. د موټر چلولو په محل د دوړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د چرنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځنګړو عکسونو په اړه نظر سرګند کړي. چرنې وښودل چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینس پوهانو د سې زنګو جوړ کړی چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکی زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخشون کړي. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپل مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي.
س
ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلینګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مرحبا کوم. تاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا ونیمو تاسو دوستانو پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا ته مسونه دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زراول سلامونه کوم، سلامونه د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات ولایت د بجرمون ولسوالۍ مایوب په آتش کې ته کې ولس خان د عمر او په هغه وخت کې خپل پښنه د لاس ورکړی دا تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د مایدینو رضان سره ونیسم او د مایدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د حقوق اوس بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته ولا چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي، پس سره هغه موږ ته نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو او امنیت ته چې تا په لیس کې ونیسي، پس سره هغه کولای شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولای شو، که پیسې نه وسي نشو کولای. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس بلوک شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خلی پاتې، زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي. ودا دبل ټول ما ورینې خېرې اله له ما چې دا یو څه فارق کې ولر شوونه دغه مایمن چې پاتې دي خپل د عقص خه آسان لا شوره وي. و سلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټول هغه ورینکو تنسوب ما را غوري. عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی. موږ د شهیدینو او مایدینو مرستې او روزانه د پروسه کال ما سره موږ نه دی اخیستې. اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې لازم هغه ډاکټر صاحب شوغنی او ډاکټر صاحب عبدالله او زموږ د ماشونه والے کی. او بل مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات دی، خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا مایبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې رامه غوندې بې واسطې او د الله اسرا کوي دوی له رجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا ماشونه مونږ ته راکړي، نور وخت نه نیسم په مخ هم خښ. احمد شاه خان یم وروره، د غزني ولایت مقله ولسوالۍ کې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولای، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولای. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په
دلته موږ ته هر ځای کې بس یو مراسم ته جوړ کړي د معیبینو ته مننه کوو. سلامت وکړي.
سلام علیکم. دا زړه راګه سره کوم کو او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د جهلا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دا زموږ د معیبینو معاشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خور نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیبینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي، هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تاهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیري کړي او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کړي. افغانستان ملت پر دې ښکار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړ شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اغوستي دي او په برستر کې مړ شوي. په برستر کې نه شي اوجري نه 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 هېڅ شی پېنه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مخوري. نو زما دغه پېشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولوسه دي او په خپله دا کار نظارت کی او کبل چاته والے کی نو مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کارت دی کړی دی، هغه بیا هم دغه ستیری. نو هله کوم دا پخپله او پخپله دا کارتونه والا دا تر وړي او هغه ته رجستر کینو مې ولي کی یو کارت ولور کی ولې چې زما شي واغله او چې څونه کارونه دی زاپه کارتونه باندې ماښونه هغه سي او هغه په بازګشت زما دا پیشنهاد دی. نو هله کوم چې بس دا پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورم ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې لخود څخه دا یو کال کېږي چې لخود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خوست مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. سخت زمای ده، د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز ما ورسوي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک کوشیدن کیما فیضا ظاهر خو استاذ او استاذ هم کارن خبر دا غارنا چې په در اکت یو مایګین په ځای سر دو حچی بیما نور حقوق په زابل ولایت کې نو یا کوشی دی دی نو په در اکله ضرورت علی محمد انور اخاتی او یا خو کار کار پرې کارس محمد رسول علی خو مست په در اکت کمن ناتراتی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست، ستاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه. خو موږ ډیره هڅه وکړه چې د غستونز د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا وی خبرګون واخلو. خو د ژمنه در سره کوم چې پراتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسولین پیدا کو او ستاسو د دوه غستونز ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغه نور ټلیفوني تماسونه ته چې زموږ اړیدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړی دي.
الو، السلام علیکم. زه خپل پیغام داله په تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرح کې د خپل ځکه دي دا کیسه دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختاري کې د صوبه نګې پرګرځولې د حکومت ځکه د سرای ته خلک پرګرځولې یو ځماده بر ځماده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ورته ولاړ. یا سلام.
زه ما دا غبي وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریا زکل څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي مزمنتیکا اگر د کمر بنکړه طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شي نو موږ تاوانونه کش کړي، بیا چې راشي کورونه چوروي او ډېر ظلمونه کوي. جاجرایي صاحب څخه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره غټ کومک وسي وروره، یا یې رشوه کړي یا یې ټولې کړي. نو زه د دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې وروڼه زموږ سره د همکاري وسي، د ملکي غور نه کېږي. نارې وچغارې کښتونه مو پاتې دي، کورونه مو پاتې دي، د بل په وطن کې پراته یو اوس. نو تاسو هغه زه وروره کښم پراته دي، کور مو پاته دي، اوس د بل په کلي کښې پراته دي. د شپې ورځې راځو، د شپې ځو. زموږ سره دې غټ همکاري وسي وروره، د لویه سره څخه ملا خو دغه مو پیغام دی.
بلے السلام علیکم ذات اولاد صدام د زابل ولایت څخه څه پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې دا ظلم بس کړي، او نور د ظلم دې ظلم ته د پای ټکی کېږدي، او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مه زیروي.
الو زما سلامونه واورئ. زه محمود امان د باباجي څخه تاسې ته دا در کوم. دغه زما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کاروان صاحب څخه چې نوی راغلی دی، دغه زما پیغام دی، دغه دې زموږ کورونه څخه وباسي، یا دې خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په ازا کې، موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اخته یو، په مریضۍ باندې اخته یو. موږ کورونه دا څخه نیولي دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته، دې ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو، یا دې عملیات وکړي چې موږ خپلو کورو ته، زموږ ملکونه، موږ ځایونه، زموږ سرایونه ټوله دوی نیولي دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شي. موږ دغه هیله او ارزو ده، دغه زما پیغام ورسوئ چې دوی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام ورحمة الله.
بلی السلام علیکم. بعد السلام ز د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د سلامو بیا خواته زه د روزګان ولایت دهاوت ولسوالۍ د زرتالې د کلي صدر سره په اړیکه کښې یم، پهلوان. زه دا هیله لرم اشرف غني او د نورو مشرانو چارواکو پولیسو ته، زموږ په وطن کښې دلته داسې حالات دي، زموږ په حالات دوی نه دي خبر. راجې چې زموږ حالات چې وګورې، عسکر چې پوستې جوړي د وطن خلک بیا یې په زوره وښي وکشي، هغه چې دا یوه اوتا جوړه کړي، دا بله اوتا بیا پوسته طالبانو نیولې، دوی بیا راست بیا عسکر وښي تکهي. نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات دوی ځان خبر کړي، بیا دوی زموږ وطن ته چې راشي په کلو کښې ولوېږي، په صندوقخانو کښې دوی ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره، ستاسو غږ مو واورېدی. د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي، او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو. چې که تاسې د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کوئ، نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه په کښې واورئ چې وایي، او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، چې د خپرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته یوه خپرونه د کور کلي په هغه کښې واورېدله، د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده، او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پېرې هم دولت ته شکایت وکړه، تعویزونه ورکوي، خلک په جنګ اچوي، قتلونه حتی په مابین کښې راغلل، او دولت ورسره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپیو پیداګیر ده. په دې کښې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي، او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه د هغه تعویز خو په ګرد افغانستان کښې منی کړي، بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کښې. وسلام. د ما دا پیغام ټولو لوړ پوړو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کښې یوازینۍ د ازادۍ راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف نه ده، د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلومینو حقوق چې د بس مستحق دي، دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند یو چې د خلکو حقوق رجا کړي. د ازادۍ راډیو نه ټول معارف هیله مند ده چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کښې کېږي. رئیس جمهور وزیر معارف کښې مې وعدې چې کړي وو هغه خو یې ور نه کړل. مګر هم همه حقوق د معلومینو تر پښو لاندې دی. هیله مند دي چې دا مشکل ورسره حل کړي. سلام. خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولې دی، او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو، تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah. سلام.